دولس بجی او دیرش دقیقی دی پا مکری دی خبرونو لندیستا.
دا افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. ښاغلی غنی تېر ماښام د ناروی له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا بحث وکړ. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلولو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د چپی کېدو خبر ورکوي. تمه کیږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سي. ناوالنی تیره یکشنبه له جرمني لستنې دو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې له زیاتې سوې دي. روغتیایي چارواکو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنې ښولې دي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د 19 پروګرام د زهرو کاروان د اوریدو لپاره بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخ کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیری ښیښې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل تر 140 کیلوګرامو ډیری ښیښه چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټه ایښودل شوې او په پام کې وچی د یوه باس په وسیله د نیمروز له خاشرود ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي، په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شوه. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشي موادو د دې وو قضیو په تړاو 9 تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادۍ راډیو ته وویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9/8 نیټه د زرنج ښار په درې مناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقونکو څخه ونیول شول. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 13 تنه ډیر بانک ونیول. د کورنۍ یو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلي کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 13 تنه بانک نیول شوي دي. دا بانک د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمی پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم، به ظرفیت 2000 مریض از سالات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرڅ کړي دي.
د تشه شوم سودا کړ
میړه می دوه ماشومان داسخه خرڅ کړل او یل ته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارآموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي، حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخت ما نشه نه کړی کېدای سي اوس ما د ماستري یو کال درس نورم پلس کړی و، آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای سي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
وو ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه د کروي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم
برنامه سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې تر څنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوې هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بېلابېلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته 2 میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي، د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې دې مراکز ته د ژمي تیرول دپاره راځي یا راوړل کېږي، هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې دغه ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې دپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصولو معتادینو کې شپېته یې بیرته په نشو اخته کېږي. خو د افغانستان په هر اصولو معتادینو کې څه د پاسه 80 معتادین د نشې ته پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه راپور راوروه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشئی مواد رانیولی دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یوه معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دې ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
میړه مې دوه ماشومان دا څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې درڅخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل راسره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 20,000 او بل یې په 35,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده، هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله اووه اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري، له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګلې معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد ښیي، وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر موږ ښه وو او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه هغه ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګلې 10 کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي، غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 مادې د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي، جرم دی. باید دولت سرغړوونکو ته قانوني جزا ورکړي.
د قمرګل مالج ډاکټره ګلالۍ وایي چې که قمرګل او میړه یې نشه پرېږدي، نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
زه د یوې مالج ډاکټرې په حیث له خپلې ناروغۍ سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لور یې غواړي مکتب ووایي. دا وړه نجلۍ باید درس ووایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټره شي.
څوارلس کاله کېږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالجه ډاکټره وایي چې دا یې 12 ځل دی چې نشه پرېږدي، خو دا چې میړه یې معتاد دی او درملنې ته غاړه نه ږدي، ځکه نو قمرګله هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، مسکا هوتک وه چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1994 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې. او په پایل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دوره په شفاخانه کې پوره کړې وي. دویم په خپله خوښه دلته راشي. دریم بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي. څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي. کله چې د دیز له فارغېږي دوی ځي خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بېلګې ډېر رشته دی. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغه بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاترو سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا ته دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی. دوی ته چې زده کړې ورکوو هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي. دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاري ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، دوی بهداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې هم ورکو، قلمونه هم ورکو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړي دي، همدغسې د برق په عرصه کې ترانسفارمر یې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو څه کالي هم دې معتادانو ګنډلې دي، بېته هم همدوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاري په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپله استفاده ځینې کوئ؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړي نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې همدا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده. چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته مونږه د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فني زده کړو په خوا کې، مونږ ورته د شراسي په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بیرته داخل کړو. دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول، هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیلګې مونږ لرو، مونږ سره په خپل مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم چې مونږ چا سره چې اړیکې لرو، هغه هم اسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شیده د بې سرپناه معتادینو تور کوو. د دې علت څه ده؟
چون هغه ځای نه لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسای شي، هم د اوسېدلو د بودو باش، چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي هغه د عمل ونه کړي بیا.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کوي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي. هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته خزی خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما مغه دکان می کور دی، د مغه دکان نه خپل کورنۍ ز جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار ته پاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي؟ مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضي وسایل ورته شل کېدل، بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دوی هغه سامان خرڅولو.
نشه موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپوخ خپریږي او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نا دولتي روغتون کې بستری دی، وایي له 3 کالو راهیسې یې د ټریماډول په نوم د نشې ګولۍ خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو محتاط سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې مواد یوش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوار ماتروسه پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه دی سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار په سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپنۍ د انسان بری دنیا ته ولي نه شوار کوي. کله مې سی ټرمادول ټابلیټ واخیستل، دوه دانې مې وخوړل. اول وخت کې په مونه فشار ډیر خو د زی اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم. ان ډوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 سلوخ ټرمادول خوړل. مشکلات کمول کې خو مرسته نه سره وکړو، مشکلات یې زیات کړو. راته کوم وخت ما ټرمادول استفاده نه وکړي. دلته په سټی لابراتوار کې خوځې فلر لابسټرنر لابراتوار بارستان کې د عمومي منیجر فاته سوم. کوم وخت ما ټرمادول شروع کړي دي ان د کورنۍ لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده. ان د خسرخیلو لخوا کوم باور و هغه ټول لاړو. د انډیوالانو لخوا کوم باور و هغه ټول لاړو. ان که زه تا د خپل بدن ښکاره کړم، ما بدن ټول زخم نه اوسم. ټرمادول د ډېر استعمال له لاسه کوم وخت ما نشه نه کړی. کېدای شي اوس ما د ماستري 1 کال درس نورم خلاص کړی وي، آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل. او بله خبر دا وه چې کوم درسونه چې ما ویلي دي هغه داسې کړي وو چې 80% د ما هغه درسونه له منځه تللي وو. کوم وخت چې د ما ټرمادول ډوز ډېر زیات سو، داسې اوسې دا لکه پتاسیس یو خوري ایس پارک نه راقومته. یو کم نشه به راکول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاوه، عمومي منیجر دی، عمومي مسؤل په حیثیت باندې ما کار کاوه. د موږ د همدې رئیس یو کوچنی زوی وو. راغی په ریسپشن کې گیم کاوه په کمپیوټر کې. زه دومره مې اعصابو کار نه کاوه. راغلم د دې رئیس زوی مې دومره بد بد وغه په دې ریسپشن کې. سیان غټ جنجال جوړ سو. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولس نیمه تل زر افغانۍ ما شو. ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړل او کار یې لري کړو. اما هغه وظیفه، اما هغه عزت او هغه منډیوالان ټول له لاسه ورکړل. کوم ماش به چې موږ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېږم، یا کورنۍ ته ولېږم. خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې وي هغه هم به همدې نشو را چتللې دي. همدا خاطر کوم ښه موبایل به سرور راته ولېږې یا به مو اخیسته هغه به موږ خرڅاوو. د موجود اوس هم ټول فرار ده لکه چاکوګانو چې لګېدلی. منډه نه سو کولی. 2 کاله ما د کرکټ اکاډمي کړې ده. خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوي دي. کرکټ هم پاته سو، منډه مې نه سوی کوی، زور نه سم کوی. سپورت لاس څخه ایستلی وو. کوم وخت مې سي مواد مخدر استفاده کړم، مور به م راته ګرانه او کور به مرزخ راته لار، ورور به مرزخ راته لار. سه کوم وخت وسي دا نه وو. یو شي تمام زړه نه کېده. ځوان مې نه دی همدې ټرمادول همدې مواد مخدر په واسطه روان سوی وو.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیه په نیمه شپه کې یو ناشنا آواز اوري او له خوبه راکېني. وروسته په کور کې یو سیوری هم ویني. له دې سره سم له کوټې څخه په وارخطایي راوځي او غواړي پوسی چې دا سیوری د څه شي وو. وروسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شي وو، سیوری د چا، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ودرېږه دا دروازه ور وټاکوم. نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه. تاسو بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټاکوم.
ای
السلام علیکم بشیر لالا سره مچی.
وعلیکم السلام فرید جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دې خیم، ته څنګه یې؟
شکر دې زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، له کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کی، څه کار سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅې؟
که په سمه بیه خرڅ یې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتې یي. نه قزان مه خطا بازه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي و به یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه وځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
شای نه کاری، نه پویگم چی دست پای ولی غاپی. خام خط خبرشتا
و خزی، چه خبره ده که پدا نیمه شپه ده که روی پکور که گرزی؟
سپی را پلا، ما ویل غال نبی را غلی، زکمو بسی رواتم.
نو سپای خو تو لشپه غاپی، پیشو بیلی دلیوی.
یوازه ده سپی غاپا نده، سمان پا تیارکی او شای تر سترگو شو.
او خزی، رازوی ده شایی چایم نشتا، سترگ دل خوبه دی. هم ده سپای بدلی دلیوی، او ده انسان گمان بدی وربانده کردیوی.
نه، سپای نه و. اوهو، در کور دروازه تا مخستان خلاصه پریخی و؟
چه شایی؟ در کور دروازه خلاصه ده؟
او آخه ده، تی نمیدی چه خلاصه ده؟
خوهی، در دروازه خو ریشتی هم خلاصه ده. زمان خیلی عدی که مخستان می در کور دروازه و ترلا. ریشتی اغل نوی را غلی.
اغا غم لدلی تریاکی نوی بڑی.
خوهی، تریاکی نوی بڑی. دروازه چی بی برو؟
وی دا خو ریښتیا غل راغلی دی، دا د تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به بچیان چې شی وخوري. نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه وي خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
ته هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کرم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.